دوستانو زما سلامونه او ملي وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د افغانستان د سولې علي شوراوي د حکومت له دخالت پرته د روان کړکیچ سیاسي حل ممکن نه دی. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه تر اوسه په پوره تدبیر سره پرمخ تللې او باید په دقت سره پرمخ ولاړه شي. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چمتو دي هغه وروستۍ سیمه هم چې د داعش په ولکه کې ده ونیسي. دوستانو دا هغه ریپورټونه دي چې په خبرونه کې به یې در اورو. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي پر ریپورټ بحث وشي. د ملکی هوایي چلن خپلواکې اداره تمخې چې ډېر زر به د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. او د ایتوپیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د لږ تر لږه د سقوط د پیښې په قربانیانو کې د لږ تر لږه 15 هیوادونه اتباع شامل دي. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي انټونی ګوتیرس په ریپورت بحث وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په نیویارک کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن د کابل په وخت ماښام په 6:30 پیل شي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دفتر پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې سازمان د منشي انټونی ګوتیرس په ریپورت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه شوې او په کې په عین حال کې د ګوتیرس له قوله ټینګار شوی چې یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې په افغانستان کې سوله ترلاسه کیدای شي. د ملکی هوایي چلن خپلواکې اداره تمخی چې ډیر زر به د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل د الوتنو د بیا پیل لپاره نړیوالو سازمانونو سره هم بحثونه شوي دي.
موږ د ملکی هوایي چلن په برخه کې هم له فعالو سازمانونو هم د پاکستان د ملکی هوایي چلن د مشرتابه سره په تماس کې یو. دا موضوع د نږدې تعقیبوو چې ممکن په لنډ وخت کې دا ستونزه حل سي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواک ادارې تر دې مخکې ویلي و چې پاکستان خی د افغانستان او هندوستان ترمنځ د الوتنو پر مخ خپل فضایي حریم نن دوشنبه پرانیسي. د پاکستان له فضا د الوتنې وروسته لاغمنه شوې چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لانجمنه سیمه کشمیر کې ناکراري پیل شوه. لومړی د هود په ومه د هند د هوایي ځواک لخوا د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې بمباري وشوه. وروسته پاکستان د هندوستان د یوې جنګي جټ الوتکې د نسکورولو او یو پیلوټ ته نیولو خبر ورکړ. دغه پیلوټ بیرته هندوستان ته وسپارل شو. دا میدان وردګ والی هغه ریپورټونه نه مني چې پکې ویل شوی په دې ولایت کې د ورستیو پوځي عملیاتو له کبله نه ملکیان وژل شوی. والی مظفر الدین یمین تیر شپه ازادي راډیو ته ویل په دغه عملیاتو کې چې د شنبه نه وخت شوی څلور وسلوال هم وژل شوی دي.
یو کور کې چې مخالفینو څنګه نیولای وو دولتي ځواکونو باندې فایر کړای وو. د فایر په نتیجه کې هغه اصل عمل خوده وو. د پامده کور کې څلور نفر مصالح کسان د بین ولاړل او متاسفانه یو سیاسر او یو څکلوب له بین ولاړل.
د میدان وردګ والی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شو ملکیانو شمیر درې تنه خوده لهو. د سولې ولسی حرکت وای نن د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډه کوي. دغه حرکت وایان بسم الله وطندوس پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د دوشنبه په ورځ مومندري ولسوالۍ ته زو هلته ولسونه سره وینو. هلته ولسونه راغونډو هغوی ته د روانه جګړې په اړه معلومات ورکوو او تر څنګ دا چې دوی باید د سولې او اوربان غږ وکړي. د یک شنبه په ورځ په کژي ولسوالۍ کې په سلګونو کسانو د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه وغوښتل چې باید نور جنگ پای ته ورسوي، نور باید ژر تر ژره اوربان وکړي.
د ولسی حرکت تر دې مخکې په کونړ او لغمان ولایتونو کې هم په ولسی غونډو کې د سولې او اوربان پر اهمیت ټینګار کړی و. د ایتوپیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سکوت په پیښه کې د وژل شو په منځ کې درې روسان او یو سرب وګړی هم شامل دي. دغه الوتکه د کینیا مرکز نایروبي ته روانه وه چې پرون یک شنبې تر الوتنې وروسته د ایتوپیا پلازمېنې اډیس ابابا په 50 کیلومترۍ کې نسکوره شوه. په پیښه کې 149 تنه سپرلی او 8 تنه عمله ووژل شول. تر اوسه د الوتکې د سکوت علت نه دی په ډاګه شوی. د ایتوپیا د هوایي شرکت د خبر شوې لیست له مخې په مړو کې د جرمني، سویډن، اتریش، اسرائیل، هسپانیا، مراکش، پولینډ، ناروی او سعودي عربستان په ګډون د 15 هیوادونو وګړي شامل دي. د سلواکیا د پارلمان یو غړي په خپل فیسبوک لیکلي چې په پیښه کې میرمن، لور او زوی مړه شوي دي. د الجزائر ولسمشر تر درملنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. هغه الوتکه چې 23 عبدالعزیز پکې و پرون یک شنبه د الجزائر د پلازمینې په جنوب د بوفرایک پر پوځي هوایي ډګر کې ناسته. د 2 اونۍ د سویس په یو روغتون کې بستر و. عبدالعزیز په داسې حال کې خپل هیواد ته ستون شو چې د جمهوري ریاست د 5مې دورې لپاره د ده پر کاندیدۍ د اعتراض له کبله مظاهرې شوې دي. پرون د الجزایر په پلازمېنه او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې روانې وې او زیات پلورنځي تړلې وه. عبدالعزیز له 1999 میلادي کال راهیسې په الجزایر کې په واک کې دی. دی په 2013 کال کې له مغزي سکتې سره مخ شو او له هغې راهیسې په عام محضر کې ډېر کم څرګند شوی. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د افغان حکومت له دخالت پرته د روان کړکېچ سیاسي حل ممکن نه دی.
ترڅو چې د افغانستان حکومت یو سیاسي حل کې دخیل نه وي، نو ټولې هغه فیصلې چې کیږي نو هغه به په اجرایي ډګر کې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
په دې موضوع پر بشپړ ریپورت سروي راوړی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسې تر اوسه پورې په پوره تدبیر سره لاره کړې ده او باید په دقت سره مخ ته ولاړ شي. مدني ټولنې او د انتخاباتو څارونکي د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهور ریاست د انتخاباتو پر برخلیک ټاکلو ټینګار کوي. دا هم څېړو. دا به هم واورئ چې په کونړ کې عدلي ادارې وایي د تیرو کلونو په پرتله پر ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده. د سوریې ډیموکراټیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چمتو دي هغه وروستۍ سیمه هم چې د داعش په ولکه کې ده ونیسي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه کوو. د انصاف په لټاو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شئ. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت له دخالت پرته د افغانستان د روان کړکېچ سیاسي حل ممکن نه دی. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په قطر کې د روانو مذاکرو پر مهال د حکومت له شراکت پرته کومه پریکړه کیږي، د افغانستان له دایمي سولې سره مرسته نه شي کولی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نه دی ښودلی. صالح محمد صالح ریپورت لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول مذاکرو کې باید افغان حکومت دخیل وي. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په دغو مذاکرو او پریکړو کې حکومت څنډې ته پاتې سي، د دایمي سولې او ثبات ټینګښت به ناشونی وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی، خو افغانستان یې د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړي او سلاکار عبدالحکیم مجاهد پرونه وخت ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د بهرنیو پوځیانو تر احتمالي وتلو وروسته باید ټول اړخونه په سیاسي حل کې دخیل وي.
خارجي قواو د وتلو سره په افغانستان کې باید داسې یو سول او ثبات رامنځته شي، داسې یو سیاسي حل رامنځته شي چې په افغانستان کې د قضیې ټولې خواوې په هغه کې دخیل وي. نو یو لهونه مهم د افغانستان حکومت ته، تر څو چې د افغانستان حکومت یو سیاسي حل کې دخیل نه وي، نو ټولې هغه فیصلې چې هلته کیږي نو هغه به په اجرایي ډګر کې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو زه باور نه لرم چې هغه حلاره به داسې یو حلاره وي چې په افغانستان کې د تل لپاره دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
امریکایي ورځپاڼې د هیل د تیرې جمعې په ورځ راپور ورکړی و چې د سولې مذاکرو ته په پام سره تر اوسه وسلولو طالبانو تر اوسه یوازې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر تنظیم بحثونو ته لیوالتیا ښوولې ده. دغه ډله تر اوسه نه ده چمتو سوې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. د تبصری لیکونکي اندېښنه ښوولې که طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله ونه کړي او امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، په افغانستان کې به د دایمي سولې برخلیک څه وي؟ په قطر کې د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو د پنځم پړاو شاوخوا دوې اونۍ کېږي. د سولې د روانو هڅو په اړه پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د سولې پروسه باید په دقت مخته ولاړه سي. د جمهوری ریاست ویان هارون چخان سوری تیره جمعه ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تماس کې دی او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه تر اوسه په پوره تدبیر سره پرمخ تللې او باید په دقت سره پرمخ ولاړه شي. ښاغلي غنی د یکشنبې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل حکومت د خلکو له غوښتنې سره سم سوله غواړي. ښاغلي غنی وایي د طالبانو او پاکستان ترمنځ باید اړیکې روښانه شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په قطر کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان خلک تلپاتې او باعزته سوله غواړي. ښاغلي غنی د یکشنبې په ورځ د ښځې د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل اوسمهال په هره ژبه د سولې خبرې کېږي، خو حکومت هڅه کوي چې خلک ریښتینې سولې ته ورسېږي. ده وویل د افغانستان ټولنه، سیمه او نړیواله ټولنه ټولې د سولې خبرې کوي، خو باید هېره نه کړو چې دغه زمینه مونږ برابره کړې ده. دغه پروسه په دقت، تعامل او تدبیر سره دغې مرحلې ته رسېدلې ده. تر هغې چې مونږ مسؤلیت لرو، د خلکو غوښتنې په پام کې نیسو، ځکه با عزت او تلپاتې سوله د هغوی غوښتنه ده. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوه اونیو راهیسې په قطر کې روان ده. که څه هم د دغو خبرو جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي رسېدلي، خو دواړو لورو ویلي چې دغه خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي او پرمختګ پکې لیدل کېږي. خو د دې خبرو د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې حتمی ګڼل کېږي او دا هغه څه دي چې طالبانو تر اوسه نه دي منلي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې یوه پوښتنه ګڼي او وایي چې د دوی ترمنځ ټولې ناڅرګندې اړیکې باید تر بحث لاندې ونیول شي. ده وویل پوښتنه دا ده چې د طالبانو اړیکې په کوم وخت د نړیوالو تر بحث لاندې راځي. له تروریستي شبکو سره د هغوی اړیکې تر یوه حده موضوع ګرځېدلې، خو باید ځانګړی شي چې له حرامو اقتصادي شبکو سره د دوی پر اړیکو څه وخت بحث کېږي. ناڅرګندې، تیاره او د پردې شاته اړیکې باید روښانه شي. خو پاکستان تل دا ډول خبرې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، او دا هغه خبرې دي چې افغان حکومت ورته د شک په سترګه ګوري. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مدني ټولنه او د انتخاباتو څارونکي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو روښانتیا غواړي او همدارنګه وایي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو برخلیک باید هم وټاکل شي. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د انتخاباتو په مهال ویش کې هر ډول بدلون به د انتخاباتو له قانون او مقررونه سرغړونه وي او کړکیچ به رامنځته کړي. په همدې حال کې د اتوا موسسې ځینې غړي په همدې غونډه کې وایي چې انتخاباتو نیټه شاته اچول به د انتخاباتي بهیر له شفافیت سره مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمتالله افغان په رپورټ کې اورو.
یو شمیر انتخاباتي ناظرینو او مدني فعالانو په یوې ګډې غونډه کې د ولسي جرګې د 15 ولایتونو د انتخاباتو د پاتې رایو د برخلیک پر روښانتیا ټینګار کوي، خو د جمهور ریاست د انتخاباتو د تاریخ په اړه هم ورته نظر لري. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع د یکشنبې په ورځ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې انتخابات نه باید د سولې د خبرو او لاسوهنو په ګروي کې وي، او که چیرې د انتخاباتو بهیر په تاریخ کې بدلون راسي نو د نورو ستونزو د زګېدو په معنا به وي.
تصویبشان تصمیم مستقلانه باشه خارج از ثوابدیدها و دزوندیدهای
دولت. قواعد انتخاباتی کمیسیون پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لری وي. موږ هیله لرو چې دقیق وخت باید خپل کمیسیون مطرح او انتخابات سره سي. د افغان سیاستوالو او موږ هر ډول لاسوهنه به په انتخاباتو د خلکو باور خراب او ولسواکي به له منځه یوړل سي. خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار موسسې غړی حبیب الله شنواری وایي چې بدلونونو ته په کتو دا چې انتخابات یو ځل بیا ستونزو ته ولاړ نه سي اړینه ده چې د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه او وځنډول سي. د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې د حکومت لاسوهنې هغه څه دي چې د غونډې ګډونوالي اندېښمن کړي. بل خو د کمیسیونونو خپلواکي شکایتونو ته رسیدګي او د 15 پاتې ولایتونو د انتخاباتو د پایلو اعلان هغه سپارښتنې دي چې د انتخاباتي ناظرینو او مدني ټولنو استازو لخوا هم مطرح سوي دي. مو غوښتل چې په دغه اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو د دغه کمیسیون وینندویانو په دې اړه څه ونه ویل. اوس د افغانستان جمهور ریاست وایي چې دغه تغیرات د جمهور ریاست د انتخاباتو په نیټې تاثیر نه لري او حکومت به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتو د ترسره کولو ټول امکانات برابروي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې مداخله ردوي.
هغه
وایي هر هغه څوک چې د حکومت د مداخلې په اړه یو مورد هم ولري، نظر او بنسټونو او حکومت سره دې شریک کړي. موږ نه خپله مداخله کوو او نه هم چاته اجازه ورکوو چې د کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي. د انتخاباتو نیټه مشخصه سوې ده. تخنیکي مسالې د انتخاباتو کمیسیون پورې اړه لري او انتخابات باید په خپل وخت سره سي. د حقوقي چارو کارپوه ودیر ساپای وایي چې د جمهور ریاست انتخابات حقوقي توجیه نه لري او د ځان لپاره هم کومه بهانه نه ده پاتې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ نوریاس نوري ورته کتنه کړې.
امریکایي سټارز اند سټرایپس خبرونه د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې دی او مهم قومندان چې په دې ولایت کې د وروستي خونړي برید اصلي طرح بلل شوی وژل کېدو او د دې ډلې فعالیت په یو مطلب کې کتنه کړې ده. سټارز اند سټرایپس د ننګرهار د چارواکو په حواله لیک چې ویلي دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه قومندان چې تیرونه جلال آباد ته نږدې پر یو خصوصي شرکت خونړي حمله تنظیم کړې وه د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. پر ای بی ساختمانی شرکت د تیر چهارشنبه د ورځې په برید کې چې مسولیت داعش منلې، پر 15 حمله کوونکو سربیره د دې شرکت شاوخوا 14 کارکوونکي ووژل شول. د ننګرهار د ولی ویان عطا الله خوګیانی ویلي چې د سبحان په نوم د داعش دغه قومندان د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په هوا عملیاتو کې ووژل شو چې د شنبې په شپه په مومندرې ولسوالۍ کې ترسره کړل. د هغه په وینا په دغو عملیاتو کې د داعش یو شمېر مشکوک غړي له چاودیدونکو موادو سره یو ځای نیول شوي دي. سټارز اند سټرایپس د سالار یوسف په نوم د ننګرهار دی او اوسیدونکو دا خبره هم راخسته چې ویلې دي ننګرهار په وروستیو 2-3 میاشتو کې یو څه آرام خدایش بیا ناڅاپه ځان راخکاره کړو دغه حمله تر سره کړه. د هغه په وینا خلک دغه ډلې ته سره لدی چې امریکایي او افغان ځواکونه یې د ځپلو هڅه کوي اندېښنه لري. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په هدف د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د ننګرهار حمله دا په ډاګه کوي چې په دې جګړه کې ښکېلې نورې ډلې هم په زور کې دي. د خبرونې په وینا که څه هم په تیرو څه باندې 3 کلونو کې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد هڅو په ترڅ کې داعش ډېر په نښه شوی، خو دا ډله بیا هم فعاله ده. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 13 جنوري کې خپور کړی و ویل شوی چې داعش ډله اوس هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د روزنې یو شمېر مرکزونه لري او همې د کابل په ګډون یو شمېر ښارونو کې شبکې جوړې کړې دي. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه په دغه راپور کې ویل شوی چې داعش به په افغانستان کې د 2500 تر 4000 پورې وسلوال لري، خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونه بیا د دې ډلې د غړو شمیر له 2000 کم ښودلی دی. امریکایي یو ایس ای ټوډی ورسپانې پر یو افغان ژباړون کې چې خپل ژوند د امریکایي سرتیرو لپاره په خطر کې اچولی او ورته امریکایي تابعیت ورکړل شوی یوه لیکنه خبره کړې ده. یو ایس ای ټوډی لیکي 28 کلن نبی محمدی چې کلونه خپل ژوند د امریکایي سرتیرو لپاره په خطر کې اچولی او تېره اونۍ له خپلې میرمنې او دو اولادونو سره یو ځای ورته امریکایي تابعیت ورکړل شو. د ورځپاڼې په لیکنه محمدی په 2010 او 2011 کلونو کې په افغانستان کې ډیره د آیوا د ملي ګارډ له ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار کاوه چې په دې موده کې له دغو ځواکونو سره پاکستان پولې ته نږدې په غرنیو سیمو کې د ورځې درې ځلې په ګزمو کې ملګرتیا کوله. د غزواکونو چې د ویزې او د امریکایي تابعیت په ترلاسه کولو کې هم له محمدي سره مرسته کړې ویلي چې هر ځل چې هغه له دوی سره ګزمې ته خپل او د خپلې کورنۍ ژوند له خطر سره مخامخ کړي، ځکه و چې له امریکایي ځواکونو سره د کار کولو په خاطر د مرګ له ګواښ سره مخامخ و. د ورځپاڼې په لیکنه محمدي چې له دې مخکې په میاشتنۍ $200 تنخوا د جورجیا د ملي ګارډ له جزوتامونو سره ورته دنده ترسره کوله، ورسره دا ژمنه هم شوې وه چې کولی شي امریکا ته د تلو لپاره د ویزې غوښتنه وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د میرمنو په وړاندې بی وسلی په افغانستان کې تر ټولو ستر ستونزه بللې. ولسمشر غنی چې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ په یوې جوړ شوې غونډه کې خبرې کولې، ویل حکومت هڅه کوي چې د ښځو په وړاندې د بی وسلی ستونزه پای ته ورسوي. اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې فقر او بی وسلی له منځه یو نړل شي، افغان ښځې به له اساسي حق محرومي وي. خاغلی غنی د یک شنبه په ورځ د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې یوې غونډې ته په خبرو کې بې وزلۍ د افغان ښځو په وړاندې لویا ستونزه یاد کړه. ویل کچېری د بې وزلۍ لمنځه وړل ملي هدف و نه ګرځول شي، د میرمنو بې وزلۍ لمنځه نه ځي. د افغان میرمنو اساسي ستونزه بې وزلۍ ده. د افغان میرمنو اکثریت یې په بې وزلۍ کې ژوند کوي. تر هغه وخته چې د افغان میرمنو د فقر لمنځه وړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو، تر هغه وخته به افغان میرمنې محرومي وي. خو افغان ولسمشر د افغان ښځو د پرمختګ یادونه هم وکړه. ویل چې نن ورځ د ښځو په وړاندې فکری مخالفتونه لمنځه تللي او اوس دوی له عدالت غوښتنې سیاسي ګډون ته رسیدلی دي. خاغلی غنی ویل چې په هیواد کې په لوړه کچه د ښځو ګډون د پام وړ پرمختګ ښکاره کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د ښځو په حقونو بحثونه کوي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې ناسته کې برخه لرله او ویل چې ټولنه د ښځو له نقش پرته دوام نه کوي. خاغلی عبدالله ویل چې اوس د افغان میرمنو ذهنیت بدلون کړی او ټولې د سولې او زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری په ټولنیزو سیاسي سوداګرۍ او اقتصاد او د رهبرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه. خو ویل چې په محلي ادارو کې د ښځو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه چې لا هم نه ده حل شوې.
البته له بریا سره سره یو شمیر ستونزې هم لرو. په سیمه ایزو ادارو کې د رهبرۍ په کچه د ښځو کمرنګه ګډون، همدارنګه په ناامنو سیمو کې د معلمینو، پولیسو او ډاکټرانو په برخه کې د مسلکي ښځو کمښت بله ستونزه ده.
میرمن نظری د ملګرو ملتونو د راپور په اساس وویل چې د ښځو چارو وزارت او د دې وزارت د همکارو ادارو په هڅو د ښځو په وړاندې 40% تاوتریخوالی او 10% د ټیټ عمر ودونو کچه ټیټه شوې ده. د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په داسې حال کې منځل کیږي چې افغان میرمنې لا هم د تاوتریخوالي څخه کړیږي او وایي چې باید په دغه ډول غونډو کې یوازې ژمنې ونه شي، بلکې د ښځو د ژوند د ښه کېدو په هدف عملي ګامونه هم واخیستل شي.
لا کابل څخه مو د اکرام الله اکرام په ریپورت کې د افغان چارواکو هغه خوشبینی واوریدا چې د خزو د ژوند د خوالی په برخه کې لري، خو په ټول افغانستان کې بیا مسائل هسي نه دي. په کونړ کې عدلي ادارې وایي د تیرو کلونو په پرتله په خزو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې. خزي وایي هر کال په نړۍ کې د خزو د حقونو په اړه غونډې جوړیږي، خو د دوی په ژوند کې کوم په زړه پورې بدلون نه دی لیدلی. د دې موضوع تفصیل د روحلان وري په ریپورت کې اورو.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي یوازې په روان لمریز کال کې ورته په ښځو د تاوتریخوالي په لسګونو دوسیې راغلي دي. د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دلته د خزي قضاوی نو ډیری دي پر نو قضیه مونږ ته راغلي دي هغه قضیه چې زمونږه مربوطه دي مونږه کوم صلاحيت لرو دغه قضیه د حل کې ډیر کوشش کوو هغه قضیه چې زمونږ په صلاحيت کې نه دي هغه په چارنواله یا محکمه پورې تړاو لري نو هغه مونږ چارنواله او محکمه ته محول کوو په ټول د ټول کال کې مونږ ډیر قضایا ویلرو چې داغه کې فرار منزل زیات دي او د تفریق مسله پکې ډیره ده
په کونړ کې د واو یا افغان خزي د افغان خزو د پاره د دفتر مشره میرمن توراجوای اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ټولنیز ستونزې او دودونه موجود دي چې پر خزوې د زور زیاتی د پاره لارې هواره کړي او د دوی د پرمختګ په وړاندې لوی خندونه جوړ کړي دي
چې هغه نامنی ده دویمه بیسی وادی ده دریم کلتوري او فرهنګي رواجونه دي د غربت د فقر د بیکاری ده او په لرو پرتو سیمو کې د امکانات نشواله ده چې ډیر ځایونو کې ښځې د خپل حق او حقوقو څخه نه دي خبرې د ښځو بدل بدون له دې چې مهر ورته وټاکل شي فزیکي تاوتریخوالی دی د ښځو خرڅول دي په مالونو باندې تبدیلول دي په کورنۍ کې د زیاتو نجونو زیږیدنه د ښځو ملامته کول دي او په ښځو باندې د تاوان پورته شاقت اړینه دي
په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتیار جمال الدین هم مني چې لا اوس هم په ټولنه کې پخواني دودونه حاکم دي چې د ښځو په ژوند بده اغیزه کړې ده
په بدو کې یو ښځه ورکوه دوی ته ډېره ساده خبره ده اما که دوی پوه شي چې که چا ښځه په بدو کې ورکړله هبسې طویل اجازه ده په هېڅ وخت به بیا دا کار ونه کړي خرڅول د واده په بانه باندې دا اوس موږ دوه دوسیې لرو چې په بانه د واده باندې بیولې اما خرڅه کړې ده په بدو کې ورکول چې دا موضوع تر اوسه پورې محکمې ته نه ده راغلي خو زه یې اورم په څو مجالسو کې مې سپینګیرو ته او دغه مشرانو ته په دې ارتباط باندې مې آگاهي ورکړې ده د جزا نه اجباري نکاح دا هم رایجه ده خو په قانون کې ورله جزا تعین شوې ده
هغه وایي په روان المریز کال کې ورته پر ښځو د تاوتریخوالي شل دوسیې راغلي دي چې وایي د تفریق یا جلاوالي او پاتې د وهلو ټکولو دي چې د وهلو ټکولو مجرمین نیول شوي او دوی محبس ته لیږلي دي خلک وایي پر ښځو د تاوتریخوالي د کچې د کموالي او د هغوی د اقتصادي ستونزو د ښه کېدو دپاره افغانستان ته په میلیونونو ډالر راغلل د دې پر ځای چې یادې مرستې د ښځو د ژوند په ښه والي ولګول شي مؤسساتو ته په واک کې ورکړل شوي هغوی د لوړپوړو ودانیو په کرایو په لوکسو هوټلونو کې د ورکشاپونو په جوړولو او د مامورینو په لوړو معاشونو لګولي نو ځکه د ښځو په ژوند کې په زړه پورې ښه والی نه دی راغلی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چمتو دي هغه وروستۍ سیمه هم چې د داعش په ولکه کې ده ونیسي د دې ځواکونو ویان مصطفی بالی وویل د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرتو ځواکونو ته امر شوی چې هره شیبه یې ممکن حمله پیل شي د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله به تفصیل له صالح محمد صالح واورو
د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي هغه وخت چې داعش جنګیالیو ته د تسلیمېدو لپاره ټاکل سوی و پای ته رسېدلی دی د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یو ویان مصطفی بالی پرون یکشنبه په ټویټر کې ولیکل چې د کردانو په رهبرۍ د دوی ځواکونه پر هغه سیمه خپلې حملې بیا پیلوي چې د داعش جنګیالیو په کنټرول کې ده اسوسییټډ پریس خبری اژانس د مصطفی بالی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دا حملې په داس سال کې پیلېږي چې د دیر الزور ولایت له باغوز سیمې څخه په زرګونو ملکیان وتلي دي دا په سوریه کې ورستای کلی دی چې لا هم د داعش جنګیالیو په کنټرول کې دی د فرانسې خبری اژانس د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د ویان مصطفی بالی په حواله راپور ورکړی چې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرتو ځواکونو ته د مخکې تګ امر سوی او ممکن هر شیبه د دوی حمله پیل سي د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې کردانی رهبری کوي د مارچ میاشتې پر لومړۍ او دویمه د داعش پر ضد د تشکیل سوي نړیوال ائتلاف د شدیدو بمباریو په مرسته په دې معاصره سوي سیمه کې پرمختګ وکړ او په سیمه کې د راګیري سوي ملکیانو د وتلو لپاره یې یوه خوندي لار برابره کړله د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو او نړیوال ائتلاف تر دغو ګډو عملیاتو وروسته د څلور ورځو په جریان کې په زرګونو ملکیان او ډیری جنګیالي له باغوز سیمې څخه ووتل د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویاند وایي د کوردانو په رهبرۍ د دوی ځواکونه تیار دي هغه سیمې چې له د داعش ډلې په کنټرول کې دي بیرته ونیسي. تبدسل کې ده چې د سوریې د اپوزیسون فعالان وایي پرون په لسګونو کسانو په درعا ښار کې د سوریې د پخواني ولسمشر حافظ الاسد د یوې مجسمې د جوړېدو په مخالفت کې مظاهره وکړه. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې په برېټانیا کې ډیره ده وایي مظاهره چان د درعا په مرکز کې سره راغونډ سول، ژوندۍ دی وی سوریه او مړ دی وی بشار الاسد شعارونه ورکول. درعا هغه ښار دی چې د 2011 میلادي کال په مارچ میاشت کې له عرب پسرلي څخه په الهام پکې سوله ییزې مظاهرې پیل شوې خو وروسته په وسلوالو جګړه واوښتې. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر 400,000 ډېر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
دوستانو اوس هم یو وار بیا له ازادي راډیو څخه د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړو. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې نن د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي په ریپورټ بحث